ستړي مشه مشال ریډیو ته غواګی 15 بجې شوه د مشال ریډیو په دې اخیری خبري غړی کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې مو په لندن کې د افغانستان پاکستان او برتانیا د غونډې د وسلوالو طالبانو لخوا د مذاکراتو پیشکش په قبایلی سیمه کې د وسلوالو لخوا د گاډو د سوځولو په اړه خبرو او د دې ترڅنګ د پښتونخوا سیمه او نړۍ یو شمېر نورې پوښتنه هم لرو. ورځې چې په سر کې د فرخنده وزیر نه د دې غړې تازه خبرونه واورو.
نن په لندن کې د پاکستان، افغانستان او برتانی ترمنځ درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د امنیت په اړه خبرې کیږي. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د وسوالو طالبانو هغه وړاندیز رد کړي چې ګینه دوی دی د حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې درېمګړي شي او ایران وای اسرائیل با په شام د تیری اونۍ په هوایی حمله په خیمانه شي. د خبرنو تفصیل: نن په لندن کې د پاکستان، افغانستان او برتانی ترمنس په جوړ شوې سرمشیز غونډه کې د افغانستان د سولې په عمل خبرې کیږي. په دا غونډه کې د ګډون لپاره افغان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری دا وخت په لندن کې دي چې د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره بعد د سیمې د امنیت په اړه خبرې کوي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې په 2014 کال کې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د ستنېدونکو مخکې په دغه هیواد سخت فشار دی چې د وسوالو طالبانو سره د جوړجاړي لوسنامه سرته ورسوي. برتانوي حکومت تی چارواکي وایي چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان او پاکستان د پوځي او استخباراتي ادارو مشان هم برخه واخلي. برتانیا په افغانستان کې د 9000 نه زیات پوځیان لري چې زیاتره یې د ناتو په مشرۍ کې په هلمند ولایت کې ځای پر ځای دي. دا په افغانستان کې د امریکا نه وروسته چې 6000 پوځیان یې په دغه هیواد کې موجود دي. د بهرنیو ځواکونو دویمه لوی شمېره ده. د پاکستان سیاسي ګوند مسلم لیگ نواز د طالبانو هغه وړاندیز رد کړي چې ګینه دوی دی د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو درېمګړي شي. د ناقانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ویاند پرون په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دوی د درو ګوندونو مسلم لیگ نواز، جمعیت علما اسلام او جماعت اسلامي د مشرانو په درېمګړتوب کې د حکومت سره په مشروط توګه خبرو ته تیار دي او د خپلو ځینو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې ده. په دې اړه د مسلم لیگ نواز ټلې یو مشر صدیق الفاروق وایي دوی د پیپلز ګوند حکومت کارونو ضمانت نشي ورکولې.
ہم اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتے کہ اگر کوئی معاہدہ طالبان کے ساتھ ہو جائے
منگ ددی خبر ضمانت نشو ورکولے چکو چل اوزنامہ وشی د حکومت او طالبان و ترمینزا او بیا با حکومت پہاغی عمل درآمد کوی. دا وخ پوز، رینجر، پولیس او نور ٹولی ادارے د حکومت سردی او زرداری سے پوڑان دشوی لوزنامو ہم عمل درآمد نہ دیکھے نو بیا منگ سنگ کولے شو چپہاغ اعتبار وکڑو.
بلخوا مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام ویلي باید د طالبانو لخوا د خبرو د وړاندیز هرکلی وکړل شي او د جماعت اسلامي او مشر سراج الحق ویلي باید د ریاست ادارې په دې کې خپل رول ولوبوي ځکه چې موجوده حکومت اوس لږ وخت پاتې دی. د طالبانو ویاند هم ویلي دوی په خزه ضمانتیان غواړي سو د پوز لپلوه دوی ته ډاډ ورکړي ځکه چې د دوی په خبره په پاکستان کې اصل طاقت د پوز په لاس کې دی. په د خیبر پختونخوا په کوز دیر بنچایي سیمه کې د پاکستان افغانستان پولې ته نږدې په سرګلو کلی کې د واورې ګډ ته راپریوته دی چې له امله یې په دغه ځای کې په یوه مورچک کې درې عسکر د واورو لاندې شوي دي. د کوز دیر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې سیمې ته یې د دغه کسانو د راویستلو لپاره ټیمونه لیږلي او انتظامیه کوشش کوي دغه عسکر ژوندي راوباسي. نن د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو چې پکې مسلم لیگ نواز، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جماعت اسلامي شامل دي په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د راروانو انتخاباتو په لړ کې د خپل غوښتنو لپاره د ناستې احتجاج وکړ. د دوی غوښتنه به موجوده حکومت په الیکشن کمیشن د خپل مقاصد د پوره کولو لپاره دباو اچوي. د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو مشران د الیکشن کمیشن د ودانې پورې لاړل او هلته یې دغه ادارې د چارواکو سره د خپلو اندېښنو په اړه خبرې هم وکړې. د تعلیم مبارزه د سوات ملالا یوسفزی د دوو اپریشنونو وروسته د خکېدو په حال کې ده. د برمنګم د کوین الیزابت روختون ډاکټرانو پرون دواړه اپریشنونه چې هدف یې د 15 کلنې ملالې د سر او غوږ علاج کول وو کامیاب وګرځول. د روختون لخوا خبره شوې بیانیه زیاتوي د دغه اپریشنونو چې تر 15 غنټو پورې وختي واخست زیاتوی ملاله اوس بیدار ده او روختون د عملیو د خپل کورنۍ د غړو سره خبرې هم کوي. 15 کلنه ملاله یوسفزی د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په سوات کې وسوالو طالبانو پر دې وشتلې وه چې هغې به د نجونو د تعلیم په اړه خبرې کولې. د کابل امنیتی چارواکي وایي تېره شپه په کابل کې د عملیاتو په ترڅ کې شپږ مشکوک ترهګر د ځانمرګي حملو له واسکټونو وسلو او څه باندې 500 لاسي بمونو سره نیول شوي دي. د کابل د امنیه قوماندانۍ مرستیال جنرال محمد داود امین په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
شپږ نفره انتحاریان چې شپږ مسکټونه مور سره وو او چاند د اسلحه او بمونه مور سره وو دوی فقط په یو کور کې ځای شوي وو. د تلرانې او په ساحه کې سلیم کاروان ته مخامخ چې هلته دوی گرفتار شول ونیول شول او مربوطه ارګانو ته تسلیم شوي دي. تحقیقاتي ټیمو ته دوی نه تحقیقات کېږي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ایران یو مشر چارواکی ویلي اسرائیل باید شام خلاف له خپلې وروستۍ حمله پښیمانه شي. په وروستۍ حمله د ایران د کامی امنیت کونسل مشر سید جلیلی دا خبرې نن د ګل پورس دمشق ته د خپل سفر په وخت وکړي. د هغه دا خبرې یو ورځ له هغې وروسته مخې ته راغلي چې د اسرائیل د دفاع وزیر اهود باراک د دې خبرې پخلی وکړ. د اسرائیل جنگي جازونو تیره اونۍ په شام هوایي بریدونه کړي او زیاته کړه دا د دې خبرې یو بل ثبوت دی چې مونږ سوایو هغه مو هدف ته. امریکایي چارواکي وایي د تیر چار شنبه د هوایي حملو هدف هغه کاروان وو چې د شام او لبنان ګډي پولي ته وسلې وړلې. شام وایي په دغه حمله کې د دمشق سره نږدې د پوز یو سړنیز مرکز په نخښه شوې دی. دا خبرونه
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د فرخنده وزیر نه د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. د روانې غړي په خبرونه کې بعد دغه رپورټونو تفصیل واوري. د افغانستان، پاکستان او برتانیا ترمنځ نن په لندن کې غونډه کیږي. درې اړخیزه غونډه کې بعد سیمې د امنیت په اړه خبرې کیږي. پاکستان کې کارپوهان دې غونډې ته څنګه ګوري؟
دا هم نه دا چې یو ځل دې ملاقات شي او سبب ورته ټولې خپلې مسلې حل شي. چې ډېر زیاتې تمې نه لرم خو دا د لږ غونډه کولی مخکې شي او یو بل په خبرو باندې زیات ښه پوه شي. دا ښه شی دی امن لپاره.
پاکستانی وسلوالو طالبانو حکومت ته د امن لپاره په مشروطه توګه د خبرو اترو پیشکش کړی خو د سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي د شرطونو بغیر خبرې کامیابیږي.
شرایط چې پکې راشي په منځ کې نو بیا خبرې شروع کېدل خبرو کامیابۍ امکانات ډېر کم شي.
په برتانیا کې د ملاله یوسفزی دوه کامیاب اپریشنونه شوي او اوس یې حالت بهتر دی او د افغانستان د زابل ولایت د سوري ولسوالۍ خلک د سکولونو د نشټوالي ګیله کوي.
ته خلک ډېر به تعلیمه پاتې دي او ټول ځوانان په کورو کې ناست دي. حتی هیچا هم خدمت نه دی ورته کړی.
دا او یو شمېر نور رپورټونه لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې پکې دا وخت اخیری خبري غړي ته غوږی راځو. د دې غړي اولنی ریپورت ته ولسمشر حامد کرزی او د پاکستانی سیال آصف علي زرداری چې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره لندن ته رسیدلی. تیر ماښام یې د برتانیا د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره ملماستیا شوې ده. په پام کې ده چې د افغانستان، پاکستان او برتانیا د درې اړخیزه غونډه کې به نن په لندن کې جوړیږي. په دې کې به د افغانستان د سولې عمل ته کتنه کیږي. په دې اړه نور تفصیل لپاره د احمد تکل دا ریپورت اورو.
په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا د درې اړخیزې غونډې د بحث اجنډا به له وسلوالو طالبانو سره سوله وي. چارواکي وایي چې د بحثونو تمرکز به تر ډیره پر دې وي چې په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته څنګه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت مخنیوي وشي. د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه تیر کال د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون کړې وه او هدف یې د دریو وړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او په سیمه کې د ثبات پراخول بلل شوی وو. د برتانیا د صدر اعظم له دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا درې اړخیزه غونډه طالبانو ته دا واضح پیغام ورکوي چې هغه وخت راغلی چې د افغانستان د سولې په سیاسي پروسه کې باید ټول ونډه واخلي. خبر پانه د خغلی کامرون د وینا یادونه کوي چې ویلی وو په یو باثبات افغانستان کې نه یوازې د افغانانو بلکې د ګاونډیو هیوادونو او د برتانیا ګټې هم نغښتې دي. په خبر پانه کې هم دراز راغلي دي چې د دې درې اړخیزې غونې بحثونه به د افغانانو په مشرۍ د سولې پر بهیر او د چ پاکستان او نړیواله ټولنه څمرسته ورسره کولای شي متمرکز وي. ولسمشر حامد کرزای او د پاکستاني سیال آصف علي زرداري تیر شپه د ښاغلي کامرون میلمانو او په دې ترڅ کې خبري اترې سره وکړي، خو ټاکل شوی چې د درې وړو اړخونو ترمنځ رسمي خبري د برتانیې په وخت نن سهار پیل شي. چارواکی وای په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په دریمه درې اړخیزه غونډه کې به د لومړي ځل لپاره د افغانستان، پاکستان او برتانیا استخباراتي او پوځي چارواکي هم خبري سره وکړي. د برتانوي چارواکو له قوله په ورکړل شوی راپورونو کې همدارز ویل شوی دی چې برتانیا تمه لري چې افغانستان او پاکستان به په خپلو کې د ستراتیژیک شراکت د هغه تړون په اړه هم وړاندې ګامونه اوچت کړي چې د 13 سپتمبر میاشتې په غونډه کې ژمنه کړې وه.
د احمد تکل ریپورت کې مو اوریدل چې په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا ترمنځ درې اړخیزه غونډه کیږي. ولسمشر حامد کرزی په لندن کې د برتانیا د وزیر اعظم او د پاکستان د صدر آصف علي زرداري سره تر خبرو مخکې په خپل هیواد کې د لویدیځوالو د لاسوهنې اغیز تر پوښتنې لاندې راوسته دي. نوموړي د سرګندونې ګارډین ورسپانې او آی ټی وی ته په ځانګړو مرکو کې کړي دي. د ولسمشر کرزی د مرکو غټ کې له قاسم خان مندوخی لاورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو جګړه تر پښتنې لاندې راوسی دا او شک څرګند کړی چې دغه ځواکونو ګواکې د په خبره په تیر څه باندې ول سیزه کې په غلط ځای کې جګړه پر مخ وړې ده. کرزی هلمند په اشاره وویل مخکې له دې چې برتانوي ځواکونه دې ولایت ته ولاړ سي امنیتي وضعیت ډیر شو. کرزی په لندن کې له ګارډین ورسپانې او آی ټی وی نیوز سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دته دا نه ده روښانه چې لوی ځواکونه له افغانستان په دې خاطر وځي چې د تراګري پر وړاندې د جګړې هدف یې ترلاسه کړی او القاعده یې کمزوري کړې ده، یا دوی دا احساس کوي چې په لومړي سر کې په غلط ځای کې جګړه کوله نو په دې توګه دوی باید دغه جګړه پای ته ورسوي او ووزي. ولسمشر کرزی دا سرګندونې په برتانیا کې له ډیوډ کیمرون او پاکستاني ولسمشر آصف علي زرداري سره د درې اړخیزه خبرو اترو په ترڅ کې کړې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی چې په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو راهیسې د اوږدې مودې لپاره قدرت په لاس کې لري یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې افغانستان ته له سخت دریځو وسلوالو خطر نه دی ورسیربه، بلکې له اوږدې مودې راهیسې د بهرنیو قدرتونو مداخلې دا هیواد ګواښلې دي. که څه هم کرزی مخامخ د پاکستان نوم وانه خیست، خو هغه له اوږدې مودې راهیسې پر خپل ګاونډ انتقاد کړی چې کلونه کلونه یې طالبانو ته په خپل خاورې کې پناه ځایونه ورکړي او حکومت یې هم د پاکستاني پوځ استخبارات تورن کړي چې پر وسلوالو یې خپل نفوذ ټینګ کړی دی. کرزی ول په افغانستان کې سوله یوازې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ په یوې موافقې سره نه راتلای، بلکې سوله له ټینګېدای سي هغه بهرني عناصر چې د افغانستان په بې ثباتۍ، جګړو او لا قانونیت کې شکیل دي په خبرو کې ګډون ونه کړي. کرزی ول د یو کال مخکې په نسبت اوس د دې ته ډیر خوشبينه دي چې له پاکستان سره د اړیکو له شکېدو سره به د حکومت او طالبانو ترمنځ پټې خبرې ښه نتیجه ورکړي. کرزی ول د افغانستان د امن بهیر کې د برتانیا رول ډیر مهم دی او د اړیکو شکېدو لپاره افغانستان او پاکستان خپلو کې د خبرو اترو لپاره سره نږدې کړي دي. په داسې حال کې چې له افغانستان د ناټو ځواکونو د وتلو وخت را نږدې کیږي، په افغانستان کې د سولې خبرو ته ډیر پام اوښتی دی. ټول بهرني جنگي ځواکونه به د راتلونکي 2014 کال تر پایه له دې هیواد ووزي او افغان امنیتي ځواکونه به د هیواد امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت په غاړه واخلي. ولسمشر کرزی په دې مرکه کې ومنله دا به یو خیال وي چې حکومت د لویدیځ له پوځي او مالی ملاتړ پرته دوام ومومي.
دا و قاسم خان مندوخیل چې تاسو ته د افغان ولسمشر حامد کرزی د سرګندونو چې نوموړي ګارډین ورسپانې او آی ټی وی ته کړي مهم ټکي وړاندې کول. او اوس هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو چې نن به په لندن کې د پاکستان، افغانستان او برتانیا ترمنځ درې ملکی مذاکرات ترسره کیږي چې پکې به په افغانستان کې روان د جوړجاړي په حق له خبرې اترې کیږي. دا چې پاکستان د پاکستانی کارپوهان د مذاکراتو ته څنګه ګوري په دې ریپورت کې اورو چې د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله را لېږلی دی.
په پاکستان کې کارپوهان درې ملکی مذاکرات په حق لاته نظر لري. د لړکې چې کلام مشال ریډیو په پېښور یونیورسيټي کې د بین الاقوامي تعلقاتو د څانګې په خوانی مشر او بارنو چارو کارپو اجاز خټک سره تماس ونیولو، نو نوموړی وایي
مذاکرات د خارجه پالیسۍ یو اهم نظم دی. د لاره باندې ملکونو تعلقات کم از کم یو بل ته مخامخ شي، یو بل ته خپل سوالونه راپورته کړي. پاکستان او د افغانستان خپل کې تعلق ډېر زیات اهمیت لري چې دا د څنګه وخت بوځي. دا چې ملاقاتونه داسې څه نه شي ویلي چې دا بهدي دا هم نه ده چې یو ځل دې ملاقات وشي او سبا به ټولې خپلې مسلې حل شي. ډېر زیاتې تمې نه لرم، خو دا د لږ غوندې کولی مخکې شي او یو بل په خبرو باندې زیات ښه پوه شي. بهرحال دې وخت کې چې هر څه نتیجه روزي یا نه روزي دا ښه شی دی امن لپاره.
خبریال او افغان امور نظر لرونکي طاهر خان د درې ملکی مذاکراتو په حق لوایي چې افغانستان کې امن عمل لپاره کم کوششونه کیږي، نو دا مذاکرات به پکې ښه رول ولوبوي.
دا د اخیزه چې نوی عمل شروع شوی دی دا په ظاهره باندې ډېر زیات یو مهم ښکاري، او کېدی شي د دې ناستې کې د سنورم تجاویز مخته راشي. پاکستان او افغانستان به دې باندې غور کوي چې تر اوسه پورې د دې څومره خبرې شوي دي چې آیا هغه چې کوم وعده ورسره پاکستان کړی دی په هغه کې هم تر اوسه پورې څه پرمختګ شوی دی او که څنګه. نو دا ناسته چې په برتانیې کې کومه ده زما په نظر باندې دا ډېره مهمه ده، او کېدی شي دا د افغانستان په سولې کې د هغې په عمل پر مخ کې بوتلو کې څه ناڅه ګټې ورکړي.
احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ،
په پا پاوکم 2 بجو
د کرخې په غاړه،
په و منټ د پاسه 2 بجو
حجره،
په 30 منټه کم 14 بجو
تاتره،
په 30 منټه کم 15 بجو.
د پاکستانی وسلوالو طالبانو لخوا حکومت ته د مذاکراتو لپاره دوه شرطونه ایښودل شوي دي. دغه شرطونه اسه دي، او د دې په موجودګۍ کې د امن خبرې اترې څومره پر مخ تللی شي، په دې هکله د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل دا ریپورت را لېږلی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
د تحریک طالبان پاکستان لخوا جاری شوی ویډیو پیغام کې د حکومت نه غوښتنه شوې چې د مسلم خان په ګډون د 15 کسان خوشی کړي، او د مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام او جماعت اسلامي مشران دې په کیدونکو لوزنامو د عمل درآمد سیموري ورکړي. د تحریک طالبان پاکستان امن مذاکرات وړاندیز ته کارپوهان په کم نظر ګوري. کله چې مشال ریډیو په دغه اړه د سیمیزو چارو د کارپو او خبریال رحیم الله یوسف زینت تپوسو کو نو دوی
طالبانو شرایط وړاندې کړي چې کوم کسان خوشی کوي یا هغه ضمانتیان غواړي حکومت هم دا خبره کولی شي، فوج هم دا خبره کولی شي چې طالبان طرف نه به څوک ضمانت ورکوي، ځکه چې داسې وسله والې ډلې ضمانت ورکول خو به ډېر مشکل کار وي. شرایط چې په کې راشي په منځ کې نو بیا خبرې شروع کېدل، خبرو کامیابۍ امکانات ډېر کم شي. شرایط چې په کې نه وي، بغیر شرط نه خبرې کېږي، نو بیا به دا ګټورې.
بل طرف ته ذکر شوي سیاسي ګوندونه تر کومه حده تیار دي چې د حکومت لخوا وزنامو د عمل درآمد سیمواری واخلي. په دې حکله مشال ریډیو سره خبرو کې د جمعیت علما اسلام مرکزی سیکرټری اطلاعات جلیل جان وې چې د دوی قائد مولانا فضل الرحمن خو د وړاندې نه ویلي چې هغه د حکومت او طالبانو ترمنځ د سالس کردار ادا کولو ته تیار دی، او دغه مقصد د پاره په سیاسي او مذهبي جماعتونو اړه یو لوی جرګه هم جوړه کړې ده. د زیاتوي
کوم بیان لغلی دی دغه په تناظر کې مونږ دا ویلی شو چې دا اغي طرف نه د مفاهمت یو لار کولاو شو. کوم خبره هغه کړی دا په دې حواله د جمعیت علما موقف دا دی چې مونږه دا ټول پروسس د قومي سر جرګې په حواله مونږه چلولی شو. مونږ دا پیشکش دوه فریقین ته کوو چې هغه دغه جرګې نه کار واخلي، او دغه جرګه چې دی هغه د پل په حیثیت باندې دوی ته لار ورکولی شي.
خو بله لخته مسلم لیگ نون د حکومت ذمواری اخستو ته تیار نه دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د مسلم لیگ نون غړي صدیق الفاروق وینا وا چې پیپلز پارټي کله هم خپل وعده نه دی پوره کړی. دی زیاتوي
هم اس بات کی ضمانت نه دی سکتے کہ اگر کو کوئی معاہدہ طالبان کے ساتھ ہو جائے.
منگ ددی خبر ضمانت نشور کولے چکو سلوز نامہ وشی د حکومت او طالبان ترمینزا او بیا با حکومت په هغه عمل درآمد کوي. دا وخت پوز رینجر پولیس او نور ټولی ادارې د حکومت سره دي او زرداری سے پوڑان دی شوی لوز نامو هم عمل درآمد نه دکړي. نو بیا منگ څنګه کولے شو چې په هغه اعتبار وکړو؟
د غرنګ جماعت اسلامی هم په موجوده سیاسی حکومت بدګمانه دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د جماعت اسلامی نائب امیر سراج الحق ویناوا کپوز دوی ته ضمانت ورکړي نو کولی شي چې امن عمل کې خپل کردار تر سره کړي. دی وایي
سیاسي حکومت خو بهر ال پرې خو اعتبار نشي کېدل ځکه چې دا خو مخکنه چې کوم خبره د خپل قوم سره کړي یا د خپل پارټۍ کې کوم خبره کوي بیګاله بیا د هغه پاسدار نه کوي. او دا هم خبره ده چې دا حکومت خو ختمیدون کړي. نو په دې بنیاد باندې د هغه خلکو نمنګه د پلیسي اغستلو او منځ ته راتللو منګه مطالبه کوو کوم چې مستقل پر ادارو کې ناست دي ځکه چې دلته افراد بدلیږي را بدلیږي خو ادارې خو په خپل ځای باندې مقیم دي. نو دا معاهده خو د ریاست سره کیږي دا د یو پارټۍ سره نه کیږي. نو په دې وجه باندې د ریاست ذمہدارو ادارو له په دې کې یو رول ادا کول پکار دي.
د ذکر وړ ده چې احسان الله احسان خپل ویډیو پیغام کې ویلي چې د دین وړاندې هم دوه ځله حکومت سره امن لوزنامه شوې ده او د هغې په رڼا کې دوی نشي کولی چې په پاکستانی پوز اعتماد وکړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس ورجو قبایلی سیمو ته د جنوبی وزیرستان چارواکی وای پرون د ټانک وانه په لوی لار نه معلومه وسلوالو د سورلو شپه گاډی شو کولی او بیا یې سوځولې دي. بل خو یو متاثره کس وای چې د سوځول شو گاډو شمیره د 15 زیاته ده او د پلای په محسود قبایل واچولې. خو د محسود قبایل مشران د غتورونه ردوي او وای دوی د دې پیخي غندنه کوي. په دې حق له تفصیل اورو د ریپورت کې.
د سویلی وزیرستان په ستر پندغولی وانکش موجود د خفیه ادارو چارواکی ویایی چه دی اتوار پا ورز دن نصرگم دا وصلوالو د تانک وانگو ملزام پا جرنلی سڑک د کرمکوٹ پا سیمکشه د احمدزی وزیر کا بالیانو شپیش گاڑی پا زبردستی وداراول پا گاڑیو کش سوره مسافری وشو کول او بیایی گاڑیو تا اور وروا چاو وی سوزاول. خو پا دامو که موجود ده وانه ده کڑی کوٹ کلی و سدون کای خانان وزیر چه په پیرشک شد ده ها گاڑای سوزه دلائی دای ده سوزه دلیو گاڑیو شبرا ده پینزلاس نا تر شل پر رو شایی او ده پیرش طولا زیمواری هم پا مسود کا بایلیون وراراوی. مشال ریڈیو پا داغا باریک شی چی دیو مسعود ملک سردار جمال الدین پشتنا وکڑا آغوی وویل چی میش ٹول مسعود پا داوا کیا غمجن او خپایو زکا چی دی احمدزی وزیر کا بایلیانو زن شگڑ میش کلا ہم یه رولای نشو پولیٹیکل ایجنٹ شاہد علی سرا دے تماس نیولو ہسا ہاں وکڑا خو آغوی پا دفتر کشے موجود نو. البتہ دے دوی ریڈر سمد دے پیش پا خلائی وکڑلی خو دے نورو تفصیلاتو ور کولو نائے سر وغڑا وان دا دے ہاں یادوی چے دے پیش پڑا لیا چاہ ہم انلے ندا.
د جنوبی وزیرستان د کې د سوځول شو گاډو حال مو د رپورت کې ورېده. او اوس د ملالای یوسفزای حال درکو په سوات سیمه کې د جنکو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوونکې ملالای یوسفزای چې سمودا وړاندې د پاکستانی طالبانو په ډزو کې زخمی شوې وه د سر دوا کامیاب اپریشن نه شوې دي او اوسې حالت د خطرې نه بهر دی. ملالا د زخم کېدو وروسته د ډاکټرانو په مشوره برتانیا ته استول شوې وه او تر اوسه د برمنګم په یو هسپتال کې د علاج لاندې ده. په نور تفصیل مو احمد تکل خبروي.
د برتانیا په یو روغتون کې د ملالی یوسفزای عملیات چې هدف یې د دې د سر او غوږونو علاج و ډاکټرانو بریالی بللی دی. ملاله په 13 اکتوبر میاشت کې د پاکستانی طالبانو لخوا په سوات کې د نجونو د تعلیم لپاره د هڅو په خاطر وویشتل شوه. د 15 کلنې ملالې په پرونیو عملیاتو کې 15 ډاکټران حاضر وو او 5 ساعته یې د دې د ماتې جمجمې پر جوړولو کار وکړ په دې ترڅ کې ډاکټرانو د ماتو برخو مخې ته تیتانیم فلزي پانې کېښودې او په کیڼه زخمي خوا کې د اوریدلو یو کوچنی حلزونی وسیله ځای پر ځای کړه. په برمنګهام کې د ملکه الیزابت د روغتون لخوا په یو خبر پانه کې چې پرون خبره شو ویل شوې دي چې د ملالۍ دواړه عملیات بریالي وو او دا اوس په روغتون کې د ښه کېدو په حال کې ده. خبر پانه د ملالۍ روغتیایي حالت ډاډمن بللی او د ډاکټرانو له قولې ویل دي چې د ملالۍ د ښه صحي حالت په خاطر خوشاله دي. خبر پانه زیاتوي چې دا اوس په صده او د روغتون له کارکونکو او د خپل کورنۍ له غړو سره خبرې کوي. پر ملالۍ د طالبانو بریت په داسې حال کې چې په سوات دره کې له ښوونځي څخه کور ته روانه وه نړیوالو په کلکه وغانده. دې بریت نوموړې د طالبانو په وړاندې چې د ښځو او نجونو له تعلیم او نورو حقوقو سره مخالفت کوي د مقاومت په یو سمبول بدله کړه او په دې ترڅ کې له 250 زرو زیاتو کسانو هغه انټرنیټي پاڼه لاسلیک کړه چې د نوبل د سولې جایزې ته د ملالۍ یوسفزۍ د کاندیدولو غوښتنه پکې شوې ده. د روغتون لخوا په خبره شوی خبر پانه کې دا یادونه هم شوې چې ملاله به تر څو نورې مودې پورې هم په دې روغتون کې پاتې شي. په برمنګهام کې د ملکه الیزابت روغتون د متخصصو ډاکټرانو یو ځانګړی ډله لري چې په افغانستان او عراق کې د جګړې د سلګونو ټپیانو علاج هم پکې کیږي.
دا وو احمد تکل چې تاسو ته په برتانیا کې د ملالۍ یوسفزۍ د روان علاج په اړه معلومات درکول. د خیبر پښتونخوا د کلتور د محکمې لاړه خانند پیښور نشتر حال کې د خوشحال خان خټک په ژوند او فن یو تیاتري ډرامه وړاندې کولې شي. د دې ډرامې لیکونکي نور د دې ډرامې لیکوال نورالبشر نوید دی او ډایرکټر یې مسعود شاه دی. زموږ خبريال خالد خان په پیښور کې د نوید صاحب سره د دې ډرامې په حق له خبرې کړې دي او په سر کې تری پختلی چې د خوشحال بابا کوم اړخونه په دغه ډرامه کې د وړاندې کولو هڅه کړې. نو موړې وای
د خوشحال بابا ژوند تاریخ تحریک او هغه ټولې هغې زېلې چې د جهه خلکو ته معلوم دي تر څو موږ د تھیټر ډرامه کې د خوشحال بابا نوم راشي او د هغه په حواله ډرامه راشي نو غیر خبره چې اوسال ورکې د کیږي چې د دومره اوږد تحریک او د دومره زور تاریخ عنوان چې کوم دی نو په یو ډرامه کې د دوه دنیا موږ ته ویل درې به تو په ډرامه کې څنګه روان غوښتي چې موږ کوشش کړی چې د خوشحال بابا درې دورونه راوړو. یو هغه د اولنی دور چې هغه د مغولو منصبدارو او بل دویم هغه دور چې هغه د رنتنبور د جین نفس یو مزاحم خوشحال جوړ شو او دویم هغه دور چې د مزاحمت په شکل کې مغولو هغه ته خپل بچي ودولو د آرام او د هغه خلاف وشتم او دغه سازش په نتیجه کې لکه هغه ډېر کمزور شو. بہرحال اب اخبر مظاہم مغل خلاف ہوں موضوع مغل طرفدار و خلاف ہوں تحریک جاری
بشر نوید صاحب دین مخکم یو تھیٹر ڈراما شوی در رحمان بابا پجون نو سگانه چې دا به داغینه څنګه جداوی د تھیٹر حواله سره ډرامي حواله سره به دا څنګه جداوی.
خوشحال بابا رحمان بابا په جوند او په شعر کې چې څو نه فرق دا کې ظاهر خبره چې په دې ډرام هغه عمر فرق کې څو ځکه دا د سکرپټ رائټر په حیثیت باندې خبره کوم نو لکه د خوشحال بابا دا جوند او دا هغه په ډرامه کې رنګ وصل سکرپټ پاور هم ډېر ګران کار او د سکرپټ پاور هم ډېر ګران کار دی د ایک پاور هم ډېر ګران کار دی بلکې زه به دا ووایم چې د ډایرکشن پاور هم دا موږ یو داسې تجربه چې لکه د دې لپاره موږ خپل نوی میوزک سین ټو سین کړی دی. د هغې لپاره خصوصي میوزک موږ د خوشحال بابا د کلام نه راغستی دی نو دا به یو ډېره ښه تجربه وي. او ظاهره خبره ده چې لکه تنقید نه څوک مبره نه وي ځکه چې دومره لوی جون دومره لوی تاریخ په دوه درو ګنټو کې رانغښتل چې کوم دي نو ګرانه خبره باقي لکه د پیغام په شکل چې هغه موږ په پوښتنه کې د خوشحال جون ډرامه کې څه پیغام ورکوو موږ زموږ کوشش دا دی د دې پیغام دا دی چې مزاحمت د پښتنو په برخه د اول نه رارسېدلی دی او مزاحمت د هغه څیز خلاف چې هغه زموږ په دې منطقه کې د اوسني کوم موجوده حالات دي دا هم یو مزاحمت غواړي. د کلتور په ژبه باندې هم مزاحمت کېدی شي د قلم په ژبه باندې هم مزاحمت کېدی شي. یوازې مزاحمت دې ته نه وایي چې جنګ ته وایي توپې ته وایي
نور بشر نوی صاحب دیکھ کے مخا مخا زوانان دا نوی کول دا پارا تاسو لکه دا غی دلچسپی دا پارا پا کسی دا سی رخون اشتا چی غی راشی زکا چی دا غی تاریخ و دیر دا سی خوش کنتی دا غی دا غی دا غی دا پارا تاسو سی انترٹینمنت دا پارا پا کسی کم رخون اشتا سن رہا وقت واقف تو دے ڈرامہ لکھ لو کے دے جوڑو لو کے
داو نور البشر نوید چې په خوشحال خان خټک باندې ډرامه لیکلې ده او دغه په نشتر حال کې وړاندې کیږي. وخت د مازیګر بلکې د ماښام 5:30 دی. د فرخند وزیر نه د دې وخت د خبرونو سر ټکی اورو.
نن په لندن کې د پاکستان، افغانستان او برتانیې ترمنځ درې اړخیزه سرمشریزه غونډه کیږي چې پکې د پاکستان ولسمشر اسم علي زرداری، افغان ولسمشر حامد کرزی او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سیمې په امنیت خبرې کوي. د پاکستان سیاسي ګوند مسلم لیگ نواز ډلې د وسوالو طالبانو هغه وړاندیز رد کړي چې ګنډوی د پاوز او طالبانو ترمنځ په خبرو کې درېمګړی شي. د ناکامنا ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ویان پرون په یو ویډیو کې ویلي وو جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام او مسلم لیگ نواز د حکومت سره د دوی په مشروط خبرو کې ضمانت شي. د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې د پاکستان افغانستان پولیس ته نږدې د واوري ګډ تر اپریوتو په پیښه کې درې عسکر د واورو لاندې گیر شوي دي. د کوز دیر انتظامی چارواکي وایي دغه عسکرو د ژوندۍ راوستلو کار روان دی. د برمنګم د کوین الیزابت روغتون ډاکټران وایي د ملالی یوسفزی د کوپړې دوا اپریشنونه په کامیابۍ سره ترسره شوي دي او هغه اوس خبرې کولی شي. د کابل امنیتي چارواکي وایي تیره شپه د عملیاتو په ترڅ کې شپږ مشکوک اترهګر نیولې دي او د نئی 50 لاسی بمونه او د ځانمرګو حمله واسکټونه ترلاسه کړی دي. او د ایران یو مشر چارواکي ویلي اسرائیل به د شام خلاف لخپل ورستۍ حمله پخیمانه شي. اخوا د اسرائیل د دفاع وزیر اهود باراک ته د خبرې پخلی وکړ او زیاتوي دوی چې سوای هغه هدف ته.
دا وا فرخند وزیر چې تاسو ته د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ او سپام وکړي چې د پاکستان کورنۍ ورسپاڼو خپل اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنې کړې دي. اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله یې مهم ټکی راغونډ کړی. راځي چې په ګاډۍ واورو.
آج ورسپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې ټول ټاکنو رانیز دي کېدو، اسمبلیانو ماتولو او دې په نتیجه کې جوړیدونکي نگران حکومت ورځ چې څنګه څنګه رانیز دي کېږي. نو ځینې سیاسي حلقو لخوا که یو طرف ته د ټول ټاکنو د ځنډېدو خبرې کېږي، نو بل پلو د نگران حکومت په موده کې د زیاتوالي خبرې هم کېږي. ادارې لیکي چې پیپلز پارټي سینیئر رهنما سینیټر میا رضا رباني په ملک کې د ټول ټاکنو د ځنډېدو او نگران حکومت په موده کې د زیاتوالي د سازش ذکر کړی دی. دې نه علاوه که تیر کال یو نیم کې په حکومت کې د موجودو ګوندونو د غړو بیانونو ته وکتلې شي، نو پکې د اسمبلۍ د مودې زیاتولو خبرې شوې دي او وجه په ملک کې د امن او امان خراب حالات ښایي. ادارې لیکي چې حکومت د بیانونو نه خدا سي ښکاري چې اسمبلۍ په موده کې د زیاتوالي څه اراده نه لري، نو بیا د نگران حکومت په موده کې د زیاتوالي سازش چرته نه کیږي. او دې لپاره څه آئینی جواز هم شته؟ حکومت له پکار دی چې د ټول صورتحال نه اولس با خبره وساتي. وحدت ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د هنګو مین بازار پر دل جماعت سره نږدې خودکش چاودنه کې 22 کسان په حق ورسېدل او شپږ څلوېښت تنه پکې جوبل شوي هم دي. او چاودنه هغه مهال وکړې شوه چې څه وخت په سلګونو خلک د جمعې د مانځه څخه وروستو د جماعت نه راوتل. ادارې لیکي چې د فکر خبره دا ده چې که په ناټو او چک پوسټونو په دې وجه بریدونه کیږي چې ګنې پولیس او عسکر د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د لومبي صف کردار ادا کوي او یا دا چې دوی جانبدار او فریق دي. خو اخر سوال دا پیدا کیږي چې د پولیس تانو سره سره په اولسی ځایونو، مذهبي ځایونو، جماعتونو، سکولونو او نورو اجتماعاتو په شمول په جنازو ولې ترهګرانه بریدونه کیږي. د هنګو په جماعت کې د جمعې منز ادا کوونکو کسانو اخیر څه ګناه کړې وه چې ځان مرګي برید پې وکړی شو. اداریا په اخیره کې لیکي چې یاد شوي ځایونو کې پیښې د دې خبرې غمازی کوي چې ترهګرو لخوا د کومې خاص ایجنډې د تکمیل دپاره یو ډېر ناوړه او ناروا کار روا ساتلی دی، او د دې ناروا کار هم د ناروا ګرځولو او د خاتمې دپاره باید ټول سیاسي ګوندونه، مذهبي ډلې، دانشوران، قامی مشران او ولسي وګړي په خپلو صفونو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي، څنګه چې د دې ناروا ختمولو لپاره یوازینۍ لاره شریک ګامونه پورته کول دي. اکسپرس ورځپاڼه خپل اداریه د امریکا وزیر دفاع لیان پنیټا په هغه مرکه لیک کړی ده چې وایي د پاکستان په ګډون په نورو بعضو ملکونو کې ډرون حملې به جاري وي. اداریه د نوموړي د خولې وایي چې ډرون حملې د ترهګرو استوګنځایونه په نښه کوي او دا ډېر مؤثر کار کوي، خو بل طرف ته ټوله نړۍ کې او پخپله د امریکې بعض ملګري ملکونه د دې مخالفت کوي. اداریه د لیان پنیټا د خولې زیاتوي چې دا حملې به تر هغې روانې وي چې تر څو د ترهګرو طاقت نه وي ختم کړی شوی او په امریکا د حملې ویره ختمه شي. اداریه په اخیره کې وایي که امریکا خپل مفاداتو دپاره د حملو نه وړاندې خلک په نښه کوي او په هغوی ځکه حملې کوي چې دوی په امریکې د حملې کولو جوګه پاتې نه شي، نو بیا که ترهګر د خپلې دفاع دپاره په امریکا یا په بل چا حملې کوي نو دوی سره هم دا ښه جواز دی.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات. رائټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان پوسټ په جنوبی وزیرستان کې د خبرو اترو د اقتصادي موکو برابرولو او په نوو تعلیمي ادارو کې د تعلیم ورکولو د کمپاین لاري د خلکو زړونه ګټل غواړي. ایجنسی لیکي که څه هم د پاکستان پوسټ لخوا د نوي طریقې بسمي وي، خو القاعده سره تړاو لرونکو وسلوالو لخوا د دړکو د موثره ولسی حکومت د انتظامی د نشوالي او د درغلیو له امله د دې کمپاین پر مخ بوتللو کې ستونزې شته. د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې پولیټیکل ایجنټ لګولې او په دغو سیمو کې خلک ډېر محدود حقونه لري. اجانس لیکي په داسې حال کې چې د پاکستان پوسټ په 1990 کال کې په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کړی وو او د کشمیر په جګړه کې یې د هغو وسلوالو سره مرسته کړې وه چې له هند سره جنګېدل، خو په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان پوسټ په خپله تر حملو لاندې راغی. اجانس لیکي په موجوده وخت کې د پاکستانی پوسټ د عملیاتو ډرون بریدونو له جنوبي وزیرستان د طالبانو د مشرانو په ویستلو کولو کې مرسته وکړه. اوس د پاکستان پوسټ داسې لارې ګوري چې بې کوره شوي خلک بیرته خپلو ځایونو ته د تللو لپاره رضا کړي چې دغه سیمې اوس محفوظ دي. خو اجانس لیکي د دریو کالونو پورې موده په کیمپونو کې د تیرولو وروسته هم صرف 1,000 کډوال خپلو کورونو ته واپس تللي دي. رویټرز د جنوبي وزیرستان په وانا کې د پوسټ یو افسر په حواله لیکي خلک په هغه وخت په دغو سیمو کې ځان محفوظ وګڼي چې دوی ته ټولنیز او اقتصادي موقع برابر کړل شي. دغه چارواکي وایي په خپلو سیمو کې به قبایلو ته ځان خوندي ګڼلو کې وخت لګي، خو اوس پوس په دې پوه شوي چې زر ګولۍ هغه کار نشي کولی کوم چې یو سکول کولی شي. چارواکي وایي په دغه سیمو کې 3 سکولونه جوړ کړل شوي چې 400 زره زده کوونکي پکې داخل دي، په دوی کې 200 جینکې دي. رویټرز خبری ایجنسی د یو بې کوره شوي قبایلي مشر چې بیرته خپل کور ته د تلو نه یریږي له خولې لیکي چې که په رښتیا د دغو سیمو نه طالبان تللي وي او حالات ښه وي نو بیا پوس دغه سیمې ولې نه پرېږدي. بلخوا ایف پی خبری ایجنسی لیکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره په 3 غونډه کې ګډون کوي. دا ایجنسی تر مخه په دغه غونډه کې به د افغانستان د سولې بهیر، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو مضبوطولو، د افغانستان په امن راوستو کې د پاکستان د همکارۍ او د سیمې د امن او استحکام په اړه خبرې کیږي. ایف پی لیکي د ځینو پرمختګونو وروسته هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات کړکېچن دي. اجانس لیکي پاکستان چې افغانستان کې د طالبانو د حکمرانۍ په وخت دغې سفارتي ملاتړ کوو، کابل او واشنگټن همیشه په دې تورن کړي چې د افغانستان په بې ثباتۍ کولو کې مرسته کړي. ایف پی لیکي د برتانیا د وزیر اعظم د دفتر لخوا په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې برتانیا غواړي د افغانستان د امن پر ځای کولو کې په ګډه سره کار وکړي او د افغانستان ګاونډي هیوادونه دي په دې کې مهم کردار ترسره کړي. دا صرف د دغې سیمې د وګړو د امنیت لپاره مهم نه، بلکې د هغې د خوشحالۍ او ښه ژوند لپاره هم ضروري دی.
دا و انیسا اجمل چې تاسو ته د نړیوالو مطبوعاتو کتنه وړاندې کوله. ورزو یو بل ریپورت ته، زیرو ډارک 13 نومې فلم چې د اسامه بن لادن د لټون او د هغه د وژنې د عملیات په هکله جوړ شوی، پکې د تحقیقاتو پر مهال د تشدد ځینې طریقې کارول شوي چې یو شمېر پوښتنې یې راپورته کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر او د اسامه د وژنې په موده کې د سی آی ای مشر لیوان پنیټا وایي د دې پورتشدد تحقیقات اطلاعاتو نه بغیر هم د اسامه ګیرول ممکن بو. رویټرز خبری ایجنسی په دې حق لا یو ریپورت شایع کړي چې د یوې لنډې دمې ورسته یې درته وړاندې کوو. د رویټرز خبری ایجنسی په دې ریپورت کې راغلی د امریکا د دفاع وزیر لیوون پنیټا ویلی د اسامه بن لادن لټون د هغه پښتنو ګرویجنو نه بغیر هم تر سره کېدلی شو چې اوس د تشدد په اړه د تنازع ښکار دی. پنیټا د اسامه بن لادن د وژنې د عملیاتو پر مهال د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای مشر و. ریپورت لیکي پنیټا د ان بی سی ټلویژن په میټ دی پریس نومي پروګرام کې ویلي د اسامه بن لادن د لټون لپاره نورې لارې چارې هم ممکن وي، خو نوموړی دا مني چې په دغو کې ځینې د هغه چل او طریقو د لارې ممکن شول کوم چې په یادو شوو تحقیقاتو کې ترسره شوي دي. ریپورت وړاندې لیکي د پرتشدد تحقیقاتو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې پنیټا وویل د دغه متنازعه تحقیقاتو نه بغیر هم د اسامه ګیرول ممکن وو. نوموړي دا نه د څرګنده کړې چې څه ډول د دې تحقیقاتو نه بغیر دا کار ترسره کېدلی شو، خو دومره یې ویلي ځینې خفیه کړی یو د بل سره په یو ځای کېدلو هم د اسامه لټون ممکن وو. لیوون پنیټا دا سرګندونې د زیرو ډارک 30 نومې فلم په حق لا وکړې. دا فلم پاکستان کې د اسامه بن لادن د لټون او د هغه د وژنې د عملیاتو په اړه جوړ شوی دی. بلخوا د سی آی ای ځینې پخوانو کارکونکو د دغه عملیاتو لپاره ترسره شوي تحقیقاتي عمل کې د تشدد د بیلابیلو طریقو دفاع کړې. د دغه تحقیقاتي ټیم مشر جوز روډ ریګوز وای د عمل کې د حد نه زیات تشدد نه دی کارول شوی. نوموړی زیاتوي چې هم د دې تحقیقاتو په رڼا کې دا ممکن شوه چې د اسامه لپاره خط وړونکي راوړونکي تن معلومات وشول او دا راز د هغه پټنځای معلوم کړی شو. دا ریپورت د روډ ریګوز د خلی لیکي سی آی ای د هیواد نه بهر ځنې جیلونه لري چې پکې د قید کسانو نه دوی وخت په وخت تازه معلومات او د هغې تصدیق ترلاسه کوي. د نوموړي په وینا که دا تحقیقات په دې طریقه نه وي شوي نو د اسامه د لادرکه کېدلو امکان وو.
دا مشال ریډیو ده.
د خبری ایجنسی ایسوسییټډ پریس په یو ریپورت کې راغلی پاکستان په هیواد کې د نننه د کرپشن له منځه وړلو هڅه کوي. په ریپورت کې ویل شوی په پاکستانی ټولنه کې رشوت خوري دومره عامه ده چې د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن په بټاباد کې د خپل کور ازمکه د اخیستلو لپاره پټواري ته $1500 رشوت ورکړی وو. نور تفصیل د اسرار العالم مومن ناورو.
د خبری ایجنسی ایسوسییټډ پریس په یو ریپورت کې راغلی دی چې په پاکستانی ټولنه کې رشوت خوري دومره عام ده چې د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن هم د رشوت په وسیله په پټاباد کې ځان له کور پیدا کړی وو. پاکستانی ولسو ګیله کوي چې دوی د خپلو بنیادی حقونو لپاره هم رشوت ورکوي. د مثال په توګه که څوک د ټرافیک حادثې سره مخ شي نو په تھانه کې د ریپورت درج کولو لپاره هم پیسې ورکوي. همدارس که څوک د عدالتي دستاویزاتو نقل راوباسي یا په سپیټل کې د خپلوانو ته پوسټ ورځي نو هم ترې رشوت اخیستل کیږي. خو اوس د پاکستانی چارواکو یو ځړور ډله په پنجاب صوبه کې د رشوت کلچر لمن جوړولو لپاره چاپی وهي چې په کې له ټکنالوژي هم کار اخیستل کیږي. د دې پروګرام لمخه لخل کو سره د ټلیفون د لارې پوښتنه کیږي چې آیا له هغه څخه رشوت اخیستل کیږي او کنه. همدارس له ولس څخه د ترلاسه کړو معلوماتو پر اساس بیا کومه اخیستل کیږي. یو حکومتي چارواکی نبیل اوان چې د یادې تفتیشي ډلې غړی دی وایي د دې پروګرام د لارې کم از کم حکومتي چارواکو ته به دا احساس وي چې د ولس خبره اوریدل کیږي او دا رنګ څوک شته چې پر دوی نظر ساتي. نوموړی وایي که څه هم له دې سره رشوت په مکمل توګه نشي ختمېدې خو دا ده چې کمې به پکې راشي. په پاکستان کې د کرپشن ضد اداره وایي په دې هیواد کې هر کال د اربونو روپو کرپشن کیږي. تیر کال پاکستان په نړۍ کې د درغلۍ په حواله په 23 نمبر باندې وو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د سپرلي په موسم کې د انتخاباتو کېدو امکانات دي، ښکاري داسې چې په دغه هیواد کې به د کرپشن مسله لا نوره زیاته شي. په پنجاب کې د درغلۍ ضد پروګرام پنجاب انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ شروع کړی دی. دوی ته د ټلیفون او موبایل پیغامونو د لارې د صحت د ادارې په ګډون د نور حکومتي ادارو نه معلومات راځي چې پکې زیاتره کیسونه د پټواریانو وي. په دوی د رشوت اخیستو تور نه دي. همدارز یو کس په ملتان کې د موبایل د لارې په یو پیغام کې ویلي چې هغه به د خپلې نوې ځمکې د رجسټر کولو لپاره $100 ورکوي. ایسوسییټډ پریس سره په خبرو کې یو پاکستانی استخباراتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې اسامه بن لادن په پټاباد کې د خپل کور ځمکې د اخیستلو لپاره پټواری ته $1500 رشوت ورکړی وو.
بلخوا د امریکا نه خبریدونکي واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي که څه هم القاعده ډله پاکستان کې په خپلو روایتي مرکزونو کې کمزور شوې، خو دې ډلې په افریقا او منځني ختیځ کې د اتحادي ډلو په مرسته ځان ټینګ کړی دی. خو بیا لیکوال وایي چې دا خورې ورې ډلې لا هم پاکستان کې د القاعده د مشرانو په رابطه کې دي. بشیر ګواخت د مقالې غټ ټکی درته وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي که څه هم القاعده ډله په خپلو روایتي ځایونو کې د ماتېدو تر بریده رسول شوې، خو دا ډله د خپلو اتحادي ګروپونو له لارې په تیر یو کال کې په نورو ځایونو کې په محدود اندازه بیا پرهاله شوې. د ورځپاڼې په وینا دوی په شمالي افریقا او منځني ختیځ کې له سیاسي بې ثباتۍ څخه فایده اخیستې او په مالی، یمن، شام او ځینو نورو ځایونو کې یې د پښو په ټینګولو سره یو ځل بیا سر راپورته کړی. ورځپاڼې د امریکایي چارواکو له خولې لیکلي چې پاکستان کې د موجودو ترهګرو شبکو او امریکا کې د دوی د بریدونو کولو قابلیت ختم کړی، نو ځکه خو یې اوس نورو ځایونو کې راپورته کېدونکو خطرونو ته پام زیات کړی. چارواکي وایي دې وروستیو کې لیبیا کې د امریکایي سفیر وژل کېدل، الجزایر کې د ګیس راویستلو په مرکز کې د خلکو یرغمل کولو او شام کې د القاعده ډلې د اتحادي ګروپونو قوي کېدلو له وجې د دې ډلې ممکنه خطرناکې راپورته کېدنې ته پام اوښتی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي دغه ډلې اوس هم پاکستان کې د القاعده د ترهګرې ډلې د مشرانو سره په اړیکه کې دي، خو نیغ په نیغه ترې مالي او نورې مرستې نه حاصلوي. ورځپاڼې د یو چارواکي له خولې لیکلي چې افریقا او منځني ختیځ کې دا وسلوالې ډلې د خپلو جنایي کړنو له لارې خپل مالي ضرورتونه پوره کوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په نورو ځایونو کې د القاعده ډلې راڅرګندېدل امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته د ترهګرۍ سره د مقابلې نوې چیلنجونه رامنځته کوي. اوباما په دې وروستیو کې پاکستان کې د القاعده ډلې د مهم غړو د وژنې لپاره په ډرون بریدونو او د دې ډلې د مشر اسامه بن لادن د وژلو لپاره د خاصو ځواکونو په مشن تکیه کړې. خو د ورځپاڼې په وینا په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د امریکا لارې محدود دي، ځکه چې دوی دغلته کمې استخباراتي سرچینې لري او ترهګرۍ ضد کار کې ځینې اتحادیان لکه د مصر حسنی مبارک له واکه لرې شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د روسیو کې امریکا په غربي افریقایي هیواد نایجیریا کې د جاسوسي ډرون الوتکو لپاره د یو مرکز د جوړولو خبره کړې. له دې ځایه به ډرون الوتکې په ګاونډي هیواد مالی کې د القاعده د ترهګرې ډلې د څارلو لپاره کارول کېږي. امریکا له دې ځایه د بریدونو لپاره هم د ډرون جازونو د استعمالولو امکان نه دی رد کړی، خو په اوس وخت کې دوی د ترهګرو د کمزوري ساتلو لپاره د فرانس په شان نورو اتحادي هیوادونو باندې تکیه کوي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم 11 بجو،
د ځوانانو غږ
په پاوکم 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2 منټه د پاسا 2 بجو،
حجرا
په 30 منټه کم 4 بجو،
تاترا
په 30 منټه کم 5 بجو.
د خیبر ایجنسی یو مشر چې په خپو باندې مشره ابی چې په خپو باندې مازوره ده وایي په دې عمر کې هم ځان لپاره خپل ګټه او کار روزګار کوي، او چې په کومه خیمه کې اوسیږي هم په هغې کې یو کټ کې دکان د دکان سامان ایښی دی او د دکان په توګه دغه خپله خیمه استعمالوي. دغه ابی محتاجي ته څنګه ګوري، د عمر کې هغه خپل دغې هلو ځلو ته څنګه ګوري او دې ته ولې محتاجه شوې ده، په دې ریپورټ کې تفصیل اورو.
په جلوزو کیم کې مشته دی خیبر جنسی دی باړی سیمینا بی کور شوی یو زنانه چې د حقې په وینا عمر به تر شپیتو کالونو رسیدلې وی. وای په کلی کې په خپل پورنو کې خشاک او د سارو لپاره واخه پرې کول او خرڅول به ولیدا ساتي په هغه خیمه کې چې پکې وسیږي هم یو دکان پرانستلې دی. وای خوشاليږي چې په بچو بوج نشي، ځکه په دې عمر کې خپل ګټه کوي خو چاته محتاجی نه ده خوخه.
او مغل بوز نه مایه بودا د یو سرګرای غندې د یو باغم کلا څکا یو سامان ته ماجر بازار نه وروړي کلا په کارز او کلا په نقد او بزایوا خیمه دو یو مل مسیر او یو بودا یو وزای او خپل امات کاو او ځان له سبزی او تاو.
دا مشره زنانه وای د خپو د جوړونو مریض ده، نو د هغې دکان ته چې څوک راشي سامانونه هم ځان ته پخپله راواخلي او پیسې بیا په یو ډبی کې
ور واچوي
بودا ودال ماسي رو کوگي ور سبوي ويگاي نه نابوسي ور سبوي رو کوگي وبس پارا وتا کوم پرغزي کي وتا پراتا يو جما ميدا جي تير کرو ودي دغزوي نه ناوت ي نه يم و نور بس تاي وغزن گانو نه مي خوگيگي
چه روډي درت سوک
کي نو بس ډوډي پکاټ کي وڑن اند کوم وبس تاي بیا سي پغه باندې کو خي گون دل ماسي مرتار تو کوگي وبس تاي روټي پخاک وبس بیا ير تاروري وبیا کاټلا روشم بس بیا يو خور
ور مو پختل چی بچان دي سودي او سس کارونه کوي
او بچي بس وس پم يو ډري ول داي واغان ریبون ټاپ کی چلای بس بچی مې داسې دي چخپلې کوړ مې دي او چوک په کوواټ کې دي او چوک په تیرو کې دي او په تیرو کې نه را سخت باندې نه خطیرو یم بیا سه مړی وشول پکې وو غرازول دي برګ جانډو دي تور جانډو سره سي شور دي
او په خپل کلی کې سموزدوري کوله نو دغه ابي وویل
چې بس ولته مې غرلا تلم نه غرنا مې ذکر وړل او غایا مې وړل او هغه ځکه به مخر څاول و ساړی به مزدوري کاله او بچی په دالوي کړی او ساړی به کله دکان کاله بیا په بڑا کې بڑا وسولا دکانم کې وسو زیدو بس بیا افغانستان لا تلو ورتلو بیا یې بس
ماشومان براتل او وړی وړی سوداګانی لکه خوږی ټافیانی بسکټ ګومنځي بنگړی نکرزی د خوراک کیکونه به اخستل خدا ابی لکه په کم کې میشته نورو کډوالو غوندي د حکومت نه فریاد وکړو
حکومت خو ملال دی وس دې میشتې پراکیږي چې ملای یې وبې جوړ کړې کانه دې می دې میشتې پراکیږي ملای لا برستنه او کمباله نه ملو شوی تای کی وخیمادو دا ترپلې دی پدان زاړی خیمه اچاولې پر براندو او بس ای ارلوندې بس ګوجران کیږي
دغه ابی نه مو پختل خپل کلی ته کلستانېږي
نو خپل وطن لا چې امن روشي په خیبر ایجنسی کلی ویروندې به به جوړ کوڅې به او چې امن نه ویروغلې اوس په تیرو ډېر سخت جوړ دی کور مې بعده سره چې خوري خاور لوټو کور مې وبسې ویرون شوی بیوین نه زنه یې کلی
تو خبر دې نه راغلې
نه نه ایسته بس خوش پروتاینو
او شپې ته کلنې ابي چې خپل خوند ته بیا بیا بوډا بللو ویلې هغه ورلا د نږدې بازار نه سوداګر نه راوړي او هغه خرسوي او یو ماشومان مسې تینا ور سره هم د دکان پر روزګار کې مرسته کوله تینا په دویم جمعات کې سبق هم وای
دا پینځه
دا څه شی دی
نکروزی
نکروزی او دا څه شی دی
دا بټویر او پرشل
شلو په ها او
دا پلاس
دا څه شی دی
دا لسان دی
دغه ابي ویل د قبایلی سیمو زنانه ډیره تکړه دي ځکه په کلی کې هم د مزدور نشکورونه او پوزي جوړوي او بچی پرې پالي ولی په کډوالۍ کې هم کو غواړي نو جامې ګنڈلی شي او د خیمه په پرده کې دننه د خپل کوړ مل لپاره د ژوند د تیرولو سناسه ګټه راوړلې شي
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15580 او 15580 کیلو هرتز
او د انټرنیټ دلاره په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي
د پاکستان سند صوبې د روغتیا د محکمې چارواکي وایي د دې صوبې مرکزی ښار کراچۍ کې یو ماشوم د پولیو یا ګوزان ښکار شوی دی. د ګوزان د ښکار شوی ماشوم د پلار وینا ده چې زوی ته یې د پولیو خلاف ساسکی نو ورکړي. د یادونې وړ ده چې په کراچۍ کې خوښه دوه میاشتې مخکې د پولیو ضد ساسکو ورکوونکو ډلو باندې حمله شوی وي چې د هغې راوروسته په دغه ښار کې د پولیو ضد ساسکو کمپاینونه نه ترسره کیږي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نظم خبريال ظفر کریم راکوي.
د سین صوبې د روغتیا د محکمو د چارواکو وینا ده چې په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو لومړنی کیس د کراچۍ د لانډي ټاون په 2 کلن ماشوم کې موندل شوی دی. د پولیو د وایرس د ښکار شوی ماشوم پلار عثمان وای د کله راهسي چې ډاکټرانو ورته د بچی په وجود کې د پولیو د وایرسو د شتون په اړه ویلي هغه ډیر اندېښمن کړی دی.
دا زما ماشوم د دوه کالو دی. اوس پیدا شو لس ورځې وروسته ټایټنس بیماری به تیره شوې ده. بیا جنا هسپتال کې ډېر جدید علاج کړ دی. ماشاءالله ښه شوی دی. اوس دا یو شپې اوده شوی ده روغ موټ او سار پاسې نخپې کار نه کو دی وی لګولای نه. بیا ما حکیم له بوتل لیم کومار لا بیا ما ډاکټر له بوتل لیم میډیسن دوا نیم ورکړ دی. خو د بولا دا لیبرټری رپورٹ دی چې بای د کی وایرس تا
د پښتونخوا شانګلی ضلع سره تعلق لرونکي عثمان وای په خپل هم په کراچۍ کې پیدا شوی او څلور بچي هم په دې ښار کې پیدا شوی دي. د هغه په خبره مشرانو دوه بچو ته د پولیو ضد ساسکي په باقاعدګۍ سره ورکړي خو کشرانو دوه بچو ته بیا د پولیو ضد ساسکي نه دي ورکړي.
په کور کې نور ټول ماشومان زما څلور دي. نور ماشومان ته دوه تما ورکړي دي صحیح او دا دوچې د دوه ټماټو ټپټه ګړي ګړي ولګ مکمل کورس مې نه دی کړې د دینه مخ کې زما شروع کې خدشات نو او خدشات زما د ډاکټر شکیل افریدی نه رستو دي کې زما پیدا شي.
عثمان وای د خپل بچی د راتلونکو په اړه اندېښمن دی. هغه وای ک اولس خپل بچی د تلومړی مازوري څخه ژغورل غوړي نو باید خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکړي.
ہر سڑے دے خپل بچو تا پولیو قطرے پلاوی زکہ چ دینہ مازورتیا ختمی گی اور بچی سڑی صحت مند پاتی گی. پولیو میں ہم خدا مسئلہ کہ پولیو پ قطرو زما بچے بچکی گی خدا میں نوارا پارا جائزوم دا ہمال استعمال علم پکار دی ولی زما بچے پی بچکی گی یاد بل مسلمان بچے نمنگ خپل جمہوری دارو من یقین پکار دے چاو دا بکلیری لہذا اس دولمو دو فتوی نرستو بیا مولا بدی عمل پکار دے او جائز دی.
یاد دی وی د کراچۍ خار دغه علاقه چې د پولیو کیس پکې مخې ته راغله خو اوسه دوه میاشتې مخکې د همدې سیمې سره نږدې د ګلشن بونیر په علاقه کې د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو ډلو باندې حمله شوې وې چې مرګ جوړلې اړولې و. د دغه حمله وروسته سند حکومت د کراچۍ په ګډون په ټوله صوبه کې د پولیو ضد د څاڅکو ورکوولو کمپاین ځنډولې و چې لا هم د ځنډ ښکار دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
او اوس یو وار بیا ورځو افغانستان ته. د زابل ولایت د سوري ولسوالۍ اوسیدونکي وای تر نیمه زیات ځوانان یې به تعلیم او په هیڅ نه دي خبر. دوی وای دا هر څه په دغه ولسوالۍ کې د سکولونو د نشټوالي له وجې رامنځته شوی دي او غوښتنه کوي چې که هر څنګه وي په ولسوالۍ کې د ورته څو سکولونه پرانستل شي. زموږ همکار سید شاه سقیم په دې اړه نور حال راکوي.
د زابل د سوري اوسیدونکو وایي چې په دغه ولسوالۍ کې هم د زابل د ځینو نورو ولسوالیو په څیر ښوونځي نشته او یا هم تړلې دي چې له امله یې د دغې ولسوالۍ تر نیمایي زیات ځوانان بې سواد لو شوي دي. دوی وایي بې سواد ځوانان مجبور وي چې یا پردیو هیوادونو ته په مزدورۍ پسې لاړ شي او یا هم د خپلې بې سوادۍ له امله د دولت له وسلوالو مخالفینو سره لارې وکړي. د دوی په خبره کې له هرې لارې وي دولت دې ورته په ولسوالۍ کې څو ښوونځي جوړ کړي. د سوري یو تن اوسیدونکی محمد رفیع وایي که د دغې ولسوالۍ ځوانان زده کړې وکړي ډېرې ستونزې به یې ختمې شي. دی وایي که دولت اوس هم په دغه ولسوالۍ کې ښوونځي جوړ کړي غټه توره به یې کړې وي.
سوري خلک چې دي ټوله بې تعلیمه پرته دي که مکتبونه پاله شي هر سړی به په کور کې هر سړی مطلب به تعلیم یافته وي هر سړی به پوه وي هر سړی به ډېره ګټه کوي. دا چې زر تر زره پاله شي ځوانان نور وخت ضایع نه شي او زر تر زره دا مکتبونه پاله شي او کار زر شروع.
د دغې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی وایي تر اوسه په دولتي چارواکیو کې هیڅ چا هم د دوی ولسوالۍ ته خدمت نه دی کړی ځکه خو یې ځوانان بې سواده لو شوي او د همدې بې سوادۍ له امله یې ځوانان داسې پرېکړې کوي چې هم یې وطن ته تاوان رسیږي هم یې ځانونه ورسره غرق کړي وي.
تو خلق ډیر به تعلیم پاته دي او ټول ځوانان په کورو کې ناشي اته هیڅ هم خدمت نه دوت کړی. موږ اوسنه خدا غږ چې دغه مکتبونه راته پاله سي او اکمالات وسی او دغه ځوانان او دغه ټول لغه ش اکمال سي.
د زابل د پوهنې رئیس رحیم الله لودین بیا وایي چې د سوري ولسوالۍ لپاره د لسو ښوونځیو تشکیل لري. خدای به په روان کال کې په دغه ولسوالۍ کې څلور تړل شوي ښوونځي بیرته خلاص کړي. دی هم مني چې تیر موده کې د بلابیل ستونزو له امله د سوري ګڼ شمېر ښوونځي تړلي وو.
ان شاء الله یو مې اسره سې کله تعلیمي د لسودون ویم تعلیمي کال پیلېږي مخکې تر د لسودون ویم تعلیمي کال به موږ سوري ولسوالۍ ته راځو تر څو کم مکاتب چې تړلي دي د اوسه فارمو د سلور باب مکاتب په خپل خبرو سره وکړل هغه به رسمن پرانیزو او د سوري د بچوي په مخ باندې به د مکاتب دروازې خلاصو.
زابل د هیواد له ناامن ولایتونو څخه د چپزیاتو ولسوالۍ کې ښوونځي ځیا لسرشتنه او کشته هم د امنیتي ستونزو له امله نه ماشومان ورتلای شي او نه هم ښوونکي ښوونځیو ته د تللو لپاره زړه ښه کوي.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
او اوس هم د نن ورځې د خبرونې په اخرو شیبو کې یو وار بیا فرخند وزیر د تازه خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
نن په لندن کې د پاکستان، افغانستان او برتانی ترمنځ درې اړخیزه غونډه کیږي چې پکې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری، افغان ولسمشر حامد کرزی او د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سیمې په امنیت خبرې کوي. د پاکستان سیاسي ګوند مسلم لیگ نواز ډلې د وسوال طالبانو هغه وړاندیز رد کړی چې ګنډوی د پوز او طالبانو ترمنځ په خبرو کې درېمګړی شي. د ناکارونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ویان پرون په یو ویډیو کې ویلي وو چې جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام او مسلم لیگ نواز د حکومت سره د دوی په مشروطو خبرو کې ضمانت شي. د خیبر پختونخوا په کوزدر کې د پاکستان افغانستان پولیس ته نږدې د واورې ګډ ته راپرېوتلو په پیښه کې درې عسکر د واورو لاندې ګیر شوي دي. د کوزدر انتظامی چارواکي وایي د دغه عسکرو د ژوندي راویستلو کار روان دی. د برمنګم د کوین الیزابت روغتون ډاکټران وایي د ملالی یوسفزی د کوپړې دوه اپریشنونه په کامیابۍ سره ترسره شوي دي او هغه اوس خبرې کولی شي. د کابل امنیتي چارواکي وایي تېره شپه د عملیاتو په ترڅ کې شپږ مشکوک ترهګر نیولې دي او د دوی نه 50 لاسي بمونه او د ځانمرګو حملو واسکټونه ترلاسه کړي دي. د ایران یو مشر چارواکي ویلي اسرائیل به د شام خلاف له خپلې وروستۍ حملې پښیمانه شي. اخوا د اسرائیل د دفاع وزیر اهود بارک ته د خبرې پخلی وکړه او زیاته کړه دوی چې سوای هغه هدف دی.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. اوس پوره پښپاګو بجو هم په دې ته سپو تاسو د ډیوا ریډیو خبرونه خپرېدلی شئ. زه منور شاه سره د خپل همکارانو فرخنده وزیر او اساق اميري تاسو اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خادوا باد وسئ.